وکړ په افغانستان کې ډېر خلک فیسبوک کاروي او په دې وروستیو کې د یوټیوب چینل کارونې ته هم خلکو ډېره مخه کړې ده او د دواړو پلیټ فارمونه ښایي په افغانستان کې داسې پلیټ فارمونه وي چې ډېر کارول کېږي د ځوانانو لخوا. که چېرته یو څوک وغواړي په دغې دوو پلیټ فارمونو کې ښه کنټینټ تولید کړي په سږ کال کې ستاسې په باور دا کنټینټ به څه وي؟
په افغانستان کې د فیسبوک کارون کې نظر بلې هر ټولنیز رسنۍ ته زیات دی او قسم سي یوټیوب مخکم کارونه کې زیات ولای یا خلک سره آشنا او لډیر چون ډیر په خوانی پلیټ فارم ده ولې یو د مسله د سي ډیر انټرنیټ مصرفوي او دغه معمولا وګړه کنټینټ پیټ کې تاسو وګړي ویډیو غانې وي یعنی دومره فیسبوک کاریږي په مغه اندازه باندې غنه کاریږي یوټیوب نه کاریږي نو تر ټولو کچېرې مثلا موږ په عمومیاتو باندې وغږیږو هغه ورځنی عمر سړي هغه دغه سې یو عمومي برخه ده چې کولای سي یو څوک فکر باندې وکړي ورځنی عمر کې هر څه راځي یعنی هغه د ورځې د مسایلو سره تړلي او دغه معمولا واړه واړه لنډمهاله ټرینډونه هم سړي هغه دغه ورځنیو مسایلو کې دي یعنی هغه خلک سي معمولا په یو برخه کې مشخصا لګیاوي او ورځنیو عمر ته خبرګون نه خي دي هغه وایرل کېدل معمولا محدود دي او خصوصا هغه خلک سي ورځنیو مسایلو کې دخیل وي دي هغه وایرل کېدل ډیر دي نو د علاوه مثلا د افغانانو هغه وسنۍ ارواپوهنې ته په کتلو سره مثبت شیان د خلکو ډېر خوښي ځکه سي د افغانستان خلک متاسفانه ډېر دغه سي اکول شوي دي یا سرکوب شوي دي یا مثلا په نړیوال مقیاس کې ګورو د خپل ځان خپل هیواد نظر نورې دنیا ځایونو ته نورې دنیا پرمختګونو ته کم احساس وي نو هر هغه مثبت تغییر چې ترکه ولګي هغه که رښتیا وي که دروغ وي دی ډېر مثلا عکس العمل ورته ښیي او د دې تر څنګ یو ډېر عمومي برخه سي مشهورنه ده او په افغانستان کې ډېر ښه هغه لري یعنی که دا نن ورځم څوک په دې برخه کې فعالیت شروع کوي زه مطمئن یم یوه میاشت وروسته به یې په کافي اندازه باندې لیدونکي لري محتوا هغه معلوماتي برخې دي یعنی کولای سي د معلوماتو برخه کې لنډ ویډیوګانې وي لنډو ویډیو کې د یو هیواد په اړه باندې معلومات دي یو میوي په اړه باندې معلومات دا معلومات مخکې په مکنی بڼه باندې ښو خو له هغه وخته وروسته چې دغه په فیسبوک کې ریلز برخه یا د لنډو ویډیوګانو برخه جوړه شوې ده نو دلته عمومي معلومات خصوصا تصویرونه مو لري یو ډول دغه د ویژوال برخه یې مخوي هغه په ای آی باندې مثلا دغه عکس ویډیو جوړه شوی کدی بل ځای نه راکپ شوی او دوبله شوی یا مثلا یو څوک کمنټری کوي کمنټری په دې معنی باندې ویډیو د یو څوک سره غږیږي چې دا ځای دا مثلا دا یو د پریډول باندې مشخصات لري په دې ډول باندې شرایط لري نو دغه برخه ډیر ښه په مخ روانه ده او زما په نظر باندې داس وختم تمامه نه لري ځکه همیشه جالب معلومات دي چې خلک ورته ضرورت لري خلک ګوري خلک او زما په نظر باندې ډیر موزرم نه دي ځکه اکثره کچېره دقیق معلومات وي یعنی فاکس وي او ګمراه کوونکي معلومات نه وي نو زما په نظر باندې هغه منفي تاثیرات هم کم دي نظر نورو برخو ته نو او د دې ترڅنګ هغه یو اصطلاح ورته کاریږي اوتنتیسټي یا مثلا خاصوالی هر څوک دی په دې باندې فکر وکړي چې خپله دی څه ورکولی شي خپله دی سوشل میډیا ته د معلوماتو سیستم ته څه شی نوی جلا متفاوت او ځانګړی ورکولی شي نو مثلا یو څوک کیدلی شي د معلوماتي ویډیوګانې په جلا انداز باندې جوړ کی او څوک کېدلی سي ټوکی ټکاله په جلا شکل باندې جوړ کی او څوک کېدلی سي درسي مواد په ښه شکل باندې جوړ کی مثلا دلته په جرمني کې یو شته سیمه پام سوې ده درسي مواد د سندرو په شکل باندې په دی اي اي په مټ باندې جوړ کړی دي یعنی مثلا یو درس یو څوک ضرورت ورته لري خو خلک درسونه نه اوري نو دا غلې درسونه دي سندرو په شکل باندې جوړ کړی لې اځ خا استفاده کړی دا یعنی دا یو جلاواله دی یا ځنی پښتو کې ځنی کارون کې د پیژنم مثلا دی ټیب د ټیب اړوند یعنی پیلوژي د نورو ساينس اړوند موضوعګانې لیکچرونو سره ټوکی ټکالی سندرې مثلا اچولې دلته زمزمیم کوي او مثلا د ټیب موضوعات هم تشریح کوي دا ډېر جالب دی مثلا ځکه د ټیب لیکچرونه همیشه شاګردانو ته خسته کونه او بالاخره نه ختمېدونکي ولې دا جالب کړی دی یعنی هر څوک کولای شي چې خپله محتوا ډېر ځانګړې یعنی کچري داسې کیسې هغه د بل شانه وي خلک ډېر له تکراري او ورته شیانو څخه خسته کېږي او متاسفانه په افغانستان کې یو ستونزه دا ده همیشه کاروبارونه همیشه یو آیډیا فقط کاپي کېږي کاپي پیسټ او ډېر مثلا خلاقیت نه پکې کاریږي نو هر خلاقانه پنځونه زما په نظر باندې یو ابتکار دا معمولا سوشل میډیا پالیسیانې هم داسې داسې دا حمایت کړي دي ملاتړ وکړي دا وایرل سي او د انسانانو ذهن هم همدا ده چې له تکرار شیانو نه خسته کېږي همیشه د نوو شیانو په فکر کې نو په افغانستان کې دا اوس هم ځسې ګورم حتی دغه تر ډېره پورې په دې برخه کې د کمنټري په برخه کې د دوبلې په برخه کې په پښتو کې دي کندهار اخوا یعنی ځوانان ډېر مخکښ دي هغه شي دوبلې کوي شي تمثیلونه کوي شي مثلا دوباره محتوا تولیدوي ځینې نور سیمو خلک ممکن نور نوښتونه وکړي ولې دا د شاندې سي خاص څنګه دي بلکې کې تاسو ممکن ونه ګوري د افغانستان غا نظر عین شرایط او تا نظر وضعیت ته دغه خلکو فکر باندې کړی دا او بل اخره یو نوښت یې کړی دا نو زما په نظر باندې کنه وختونه وسی په عمومي عمرو کې یعنی ورځنیو چارو پاړو باندې تفسیرو باندې او مثبتو خبرونو باندې متاسفانه چې مثبتو خبرونو کې ډېر پروپاګاندا او دروغ وي نو دقت باید توجه وسی او همدارنګه عمومي معلوماتو او څومره هم معلومات ځانګړي وي څومره هم معلومات تکراری نه وي او د نورو نه کاپي او پیسټ نه وي هغومره ښه وایرل کېدلی شي هغومره ښه دې فرصت پیدا کوي چې دا په ګټه باندې راشي او له دغه خپلې محتوا څخه پیسې ترلاسه کړي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې له خپلې محتوا څخه دا اوس هم په افغانستان کې فیسبوک کې د میاشتې 200-300-400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې دا له 1000 تر 1000 افغانیو کېږي او دا ډېرې زیاتې پیسې دي په شاید مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې به دا پیسې ډېرې نه وي دومره پیسې ترلاسه کوي زما په نظر باندې ښه دي.
مننه جهاني صاحب همدغه پوښتنه به له فیسب څخه وکړو چې فیسب که تاسو ته وایست محتوا او کنټینټ خو ښایي ډېر خلک تولید کړي خو کوم کنټینټ پیسې ګټي او پلیټ فارمونو کې لکه په یوټیوب کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي په ټیک ټاک کې څه ډول کنټینټ پیسې ګټي په کوم پلیټ فارم کې پیسې ورکوي او محتوا په کتو باندې خلک څوک چې وکولای شي عاید ولري ونه
د مونټایزیشن یا د محتوا څخه د عاید ترلاسه کول په اکلن کوم ګوګل او یوټیوب په ټولو سر کې راځي سم په خوانې هم دی او په اوسنی وخت کې ته ټول مخ کې هم دی کبي اچیر ته موږ زر پیسو رسیدل او وګورو او زر پیسو برابرول او تخپل د محتوا د برابرول او فاصله وګورو نو بیا فیسبوک او ټیک ټاک مخ کې راځي رازم د کانټینټ ټو پاکل چې کوم کانټینټ ډیر ګټه کوي اصلا دا نوی الگوریتمونه یا د نوی اپډیټ شوی الگوریتمونه هر شی پروموت کوي هر شی وایرل کوي یو شی هم نه پریږدي چې هغه وایرل شي خو هغه دوام غواړي کنسیستنسي غواړي که یو څوک په مثلا په ټولنیزو برخو کې کار کوي دی د یوې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې د دې بلې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې انځورونه اخلي او هغه په انسټاګرام او په فیسبوک باندې خپروي نو دوی د دغه کار او دغه کنسیستنسي دوامدار وساتي کله چې دوی دغه کنسیستنسي په دوامدار توګه وساتي الگوریتمونه ټرین کیږي او الگوریتمونه دوی کنسیستنسي هغه پیژني هغه اډینس پیژني او دوی هغه خوښونکي پیژني نو کله چې دوی دغه دوامدار فعالیت کوي او دا بیا تر خلکو رسیږي او دا خلق بیانو پارک کی که د افغانستان خلق دي د اسیا د هیوادونو خلق دي نو په دې لیدونکو باندې په دې کتونکو باندې دوی ته نسبت د امریکا کاناډا استرالیا او په اروپا هیوادونو په پرتل کمی پیسې ورکی کما وایت ورکی ځکه زموږ لیدونکو بیا په دې باندې هم ډیپند کوي چې د کومې ژبې دي او کوم ګوګل په نړۍ کې په محتوا کې چې ډېرې پیسې یا په هغه باندې چلیدونکو اعلانات یعنی دا پیسې چې راځي دا په بدل کې د هغو اعلاناتو راځي چې ته یو ویډیو پوسټ کوي هغه د ویډیو په فایل کې په منځ کې یا په پای کې کوم اعلانات راځي کوچنۍ ویډیوګانې راځي په هغه بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي نو کچیر کې اده انګلیسي د ژبې وی یا مثلا د پښتو کانټینټ په غوږ د انګلیسي ویډیوګانې چلیږي نو په هغه داغه چلیدونکي اعلاناتو د خودنې تعداد کم وي که په دې خاطر باندې چې کوم کانټینټ تاسو خبروي په هغه ژبه باندې کچیر کې الګوریتمونه پوهیږي چې تاسو په انګلیسي ژبه محتوا خبروي نو هغه په انګلیسي هیوادونو کې مخکې وروي کچیر کې تاسو په پښتو ژبه باندې خبروي هغه په پښتو هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چلته د پښتنو استعمالونکي زیات دي نو په اوسنی مسائل په اوسنی د کانټینټ یا د محتوا په ډول کې که تاسو هر ډول فعالیت کوئ یوټیوب د لپاره خو یو سټانډرډ معلوم دی چې هر څومره تاسو خامیاري ویډیو جوړوئ او وګدا لوی ویډیو جوړوئ چې هغه 15 دقیقې شل دقیقې یا یو ساعت وي نو هغه تاسو ته ډیره ریوینیو یا ډیره ګټه درکوي او بیا کراځو فیسبوک ته انستګرام ته او
بلې چې بلې موضوع ته ورشي که دار ته وایي کیفیت د ویډیو یا د کانټینټ مهم ده که تسلسل مهم ده کانسیسټنسي چې
دواړه مهم دواړه مهم دي که چیرې کې مثلا یو کس خپل اوریجنل ویډیو تولیدوي خو د ویډیو کیفیت یا د کیمرې کیفیت خراب دی هغه الگوریتم دومره نه پوش کوي یعنی هغه خلکو ته نه رسوي نسبت هر هغه چاته چې د په خه کیمرا باندې او په خه کیفیت باندې مواد یا محتوا اپلود کوي حتی الگوریتمونه دا هم په نظر کې نیسي چې ته هر ځلې ویډیو کوي په کوم سټایل کې کوي ته د کیمرې لپاره کینې د ویډیو مثلا ته په د ریلونو او د پورټریټ ویډیو ګانو سټایل جوړوي او کده لندسکیپ د لویو د فلمي شکل ویډیو ګانو سټایل جوړوي نو کچیر کې ته د فلمي سټایل یعنی لندسکیپ ویډیو ګانو جوړوي او ته د کیمرې په یو سایډ کې کینې او بلې ویډیو ته په بل سایډ کې کینې هاته دا هم ستاسو د الگوریتم په پښکولو باندې تاثیرات کوي نو هر ځل چې تاسو ویډیو ګانې مثلا زدا لیدونکو ته مخامخ وایم تاسو نه هدف سم هغه دی چې اوریدونکو دوی دغه زموږ خبرې اوري یعنی که تاسو فعالیت کوئ هر ځل تاسو د ویډیو سټایل په نظر کې ونیسئ تاسو څنګه کینئ تاسو په هغه باندې خپل لوګو اچوئ خپل نوم یا واټرمارک استعمالوئ په کوم شکل باندې او په کوم ځای باندې واچو او دوامدار شکل همدا په نظر کې ونیسئ کله چې تاسو دغه تمرینات په نظر کې لرئ او دوامدار شکل باندې مثلا لس ویډیوګانې شل ویډیوګانې تاسو خپروئ یو وشتمه ویډیو به یا یو لسمه ویډیو به تاسو حتما وایرل کیږي او دا چې کله وایرل کیږي او دا تاسو د فایل وخت دی چې دین وروسته بیا تاسو هغه اډینس هم پیژندل شوی دی او تاسو د محتوا د تولید شکل هم پیژندل شوی دی ترڅو سوشل میډیا پلیټ فارمونه دا غو خلکو ته ورسوي
په دې برخه کې د اډینس ټارګټ کول لکه سپیسیفیک مواد تولیدول سپیسیفیک محتوا یو چاره تولیدول دا مهم دی
دا خورا مهم دی په دې شکل کچیر کې یو کس ته سپورت په کلی ویډیوګانې خبروي مثلا د ایزی جیم ته او په جیم کې د ښایسته د بدن حرکتونو ویډیوګانې خلکو ته سي د خلکو ته په خپل کور کې د تمرین او د صحتمند پاتې کېدو ویډیوګانې خبروي کله چې رې کې سبا راشي الته د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې شروع کړي په دې کې به الگوریتمونه کنفیوز کیږي مثلا په دې باندې پوهیږي چې دا زو چاته ورسوم او دوی څه پیل کړی دی کله په دوامدار شکل پاسپورت کې کار کوي د ټول لیدون کې به هغه خلک چې پاسپورت کې علاقه لري ځکه په دې باندې الگوریتم پوهیږي چې دغه شای تولیدوي ته چاته ورسوي که چیرته کې د 15 ویډیوګانې د سپورت خبروي او شپږمې ترازی د اقتصادي مسایلو باندې لیکچر ورکوي او د راځي مثلا په د ژبې یا د کمپیوټر کورس پایلوي نو تابند د چینل باب فلوپ کیږي یا د هغه د کوم پروفایل چې دی هغه به ودریږي ته اوس وخت لپاره تر څو بیرته الګوریتم ترین شي د په نوي محتوا باندې پوه شي او د په نوي اډینس باندې پوه شي او هغه ته دغه محتوا پوش کی او وایره سوي دا خورا لازم دی. دا کار باید دوی په نظر کې ولري چې هر هغه موضوع چې دوی کار کوي باید دوامدار شکل په هغه موضوع کې پاتې شي.
مننه فیصل تاسو ته راځم روسته په دې اړه باندې چې د دغه محتوا تولید څومره وخت تخلي تاسو خپل محتوا تولیدوي له تاسو به وپوښتم. خو زه جهاني صاحب ته وایم جهاني صاحب که تاسو راته وایست تاسو په دې روسیو کې د پښتو په برخه کې کار پیل کړی دی او کوشش کوئ چې کوم کسان چې پښتو ژبې ته کار کوي هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته وهڅوئ چې پښتو ته کار وکړي، همدارنګه ښایي نورې لارې مو چارې مو ورته پیدا کړې وي چې په دې برخه کې په ټولنیزو رسنیو کې ورته کار وشي یا په ټوله کې مونږ کولی شو انټرنیټ ته دا ژبه ورکړو. په دې اړه لږ راته ووایاست دغه سیستم ستاسو څه رقم ته ده، څنګه کار کوي او کوم کسان چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې پښتو ژبه عامه شي او اډینس یې ورسره ډېر شي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي یو کمپاین پیل کړی چې د پښتو ژبې هغه غږیزه خزانه آباده کړو او بډایه کړو، ځکه پښتو ژبه کې یو غټه ستونزه لکه مثلا څنګه چې د متن ستونزه موجوده وه، په پښتو ژبه کې دومره متنونه په انټرنیټ کې آنلاین شوي نه دي لکه څنګه چې په نورو ژبو کې دا نږدې همسایه ژبې اردو فارسي داسې په نظر کې ونیسي. د پښتو خو په هر صورت هغه پښتو متنونه بیا هم دومره کم نه دي، ځکه په تېرو شلو کلونو کې ډېر ویبپاڼې جوړې شوې او په ویکیپیډیا کې هم بالاخره خلکو یو اندازه ګډون کړی و، ځینې کتابونه هم آنلاین شوي و، سلا اوس هم دغه د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره استفاده شوې وه. ولې د غږ په برخه کې متاسفانه دغسې یو آزاد بانک کې غږونه نه وو، یعنې د غږونو په بانک کې مثلا په یوټیوب کې ډېر غږونه موجود دي، دا رادیوګانو رسنیو په ویبسایټونو کې غږونه موجود دي، ولې د دغو د استفادې حق چاته نه ورکول کېږي؟ یعنې مثلا حوالدارې زادې راډیو محتوا څوک نشي کولای سي وایي کاروي، یعنې د خپلو موډلونو روزلو لپاره کومه غټه کمپنۍ نشي کارولی. نو دې لپاره اړتیا وه چې باید آزاد محتویات موجود وي، یعنې غږونه موجود وي، یو آزاد ډیټا سیټ کې هر څوک استفاده ورڅخه وکولای سي. او موږ دغسې یو ډیټا سیټ پلټنه وکړه او پیدا مو کړو، مخکې البته موجود مخکې موږ او ملګرو کار ورته کړی و، د کامن وایس په نوم یا د عام غږ پدې کې موږ د پښتو ژبې لپاره نږدې یعنی 15,000 ساعتونه غږونه راټول کړل، البته کار لا اوس هم روان ده. او دا غږونه یعنی اوس موږ د پښتو ژبې په برخه کې کافي اندازه باندې غږونه دلته لرو، قسم چې د ټولو پښتنو نمایندګي لا نشي کولای، ځکه په افغانستان کې موږ پراخ کمپاین وکړو له نورستان او کونړ نه تر هرات او فراه پورې، ولې متاسفانه د کرښې خواته پښتنو په کافي اندازه ګډون نه درلود. دا د غږ ستونزه په سوشل میډیا کې، سوشل میډیا نو په هر څه کې د پښتو غږیزو ټکنالوژیانو کې حل کوي، ځکه د افغانستان تقریبا 90% زیات خلک نالوستي وو، یعنی لیک لوست نه شي کولای. هغه که سرچ هم کوي، پلټنه هم کوي، هغه په غږ باندې کوي. مثلا یا په همدې شکل یې باید وکړي، فرض که ګوګل کې یا یوټیوب کې یو خبرې وکړي چې ماته دا سندره راواړوي، یا مثلا په دې اړوند باندې معلومات راواړوي. یا د مصنوعي ځیرکتیا له هغه موډلونو سره چټ جی پی ټی یا د ګوګل اسیسټنټ جیمینای دونو سره خبرې وکړي. او په عین حال کې د دې پښتو کوم شخص د دې کارونې ته په ټولنیزو رسنیو کې راسو، یو غټه مسله دا ولا سي د پښتو ژبې محتوا نړیوالو ته نه رسیدل. یعنې چې تاسو په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې د کابل د یو رستوران په اړوند باندې ویډیو جوړولای، هغه نړیوال نه کېدو سي، دا خلک خبرې کوي څه وایي. ولې اوس پښتو به پرې باندې قادر سي سي اوټومات شکل باندې هغه د پښتو سبټایټل پښتو ویډیوګانو سره د نورو ژبو زیرنویس یا سبټایټل راشي، او د نورو ژبو له ویډیوګانو سره پښتو موږ ولرل شو. یعنی که چیرې موږ په انګلیسي یا جرمني ژبه باندې ویډیو ولرو، په هغه سیسټم کې د یوټیوب کولای شو د پښتو ژبې هغه بلاندې په لیکلې بڼه باندې وي یا درنوي سب ټایټل سره ورته وایي دا په ویډیو باندې راتللی شي. یعنې تاسو کولای شئ د هرې ژبې ویډیو واورئ په هماغه ژبه باندې، ولې لیکلې بڼه به پښتو وي او دا به ممکنه شي. او همدارنګه ستاسو ویډیوګانې په افغانستان کې څوک په هره ژبه تولیدوي، البته پښتو د افغانستان په ملي ژبو باندې خصوصا پښتو باندې، دا به په د نورې دنیا په ژبو باندې همداسې لیکلې بڼه ورسره ممکنه شي لکه په انګلیسي باندې، فرانسوي یا جرمني ژبه باندې. د یوه ګټه هم دا کېږي چې د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ هغه د معلوماتو کوم هغسې انقطاس موجوده وه، یعنې د معلومات نه رسېدل، هغه ستونزه به حل شي. ځکه مخکې ستونزه دا وه چې د یو پښتون په غږ باندې سیستم نه پېدلو، او نن بېرته سیستم کولای شولای شي مسله د پښتون په غږ باندې یا د کلیوال پښتون په غږ باندې بېرته بیان کړي. البته د موږ ډیټا تر اوسه پورې لا کارېدلې نه ده، نو یو څه اندازه وخت به ونیسي، شاید څو میاشتې وخت ونیسي د غټې کمپنۍ له دغو څخه استفاده وکړي او بالاخره ډېرې هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې مخکې موجودې ولې او د موږ او د نړیوالو ترمنځ هغه افهام او تفهیم سخته شوی و په اتومات شکل باندې به هغه حل شي. تاسو کولای شئ مثلا یو کنفرانس په پښتو ژبه باندې ورکوئ، هغه په بله ژبه باندې په لیکلې بڼه باندې د اقل تاسو له خبرو سره لیکل راشي، او حتی داسم کېږي چې لږ وروسته د ټکنالوژي په پرمختګ سره تاسو خبرې اوتومات شکل باندې بلې ژبې ته ترجمه شي، د بلې ژبې خبرې اوتومات پښتو ته ترجمه شي، د بلې ژبې ویډیوګانې اوتومات پښتو باندې موږ ولرو، د پښتو ژبې ویډیوګانې اوتومات په بله ژبه باندې ولرو، او ورسره ښوونیز مواد به ډېر په اسانۍ باندې لیکچرونه مثلا موږ د استادانو د نړۍ د ډېرو ښو استادانو لیکچرونه په یوټیوب او نورو ځایونو کې لرو. ولې پښتو ژبې ته ترجمه کول ډېر ستونزمن دي، دا به په اسانۍ باندې دوبله شي. ورسره پاډکاسټونه او دا نور په مصنوعي ځیرکتیا باندې چې کوم غږونه تولیدېږي، خپرونې تولیدېږي، معمولا د پښتو غږ کیفیت ډېر بې خونده ده، څوک خبر باندې نه پوهېږي یا د په عام اصطلاح په عامو ژبه باندې مسایل نه شي بیانولی، دا ستونزه به ورسره راپسې. او بله نورې ګټې هم لري، یعنې د غږ ټکنالوژي ډېره یوه پراخه مسله ده، بیا مثلا د کمپیوټر ژبې او مربوطو مسایلو چې دا د ټولو برخو کې به مثبت تغیرات راشي. او البته زموږ کمپاین لا تر اوسه هم روان ده، نو هغه څوک چې علاقمندان دي باید معلومات پیدا کړي او ګډون راسره وکړي، همکاري راسره.
ډېر مننه جهاني صاحب ستاسې د لا بریا او په هیله باندې چې وتوانېږي پښتو ژبې ته او په ټوله کې د افغانستان ملي ژبه ته د ټکنالوژۍ په دې اثر کې یو څه کومک وکړی شي او وکولای شي دغه ژبې نړیوالې کړي، او کوم افغانان چې غواړي دغه ډول کمپاینونو کې برخه واخلي دوی کولای شي په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې معلومات پیدا کړي او همکاري وکړي. فیض صاحب تاسې ته راځم، تاسې کرته ووایه د سوشل میډیا د کنټینټ د تولید لپاره له ټک ټاک نیولې چې موږ پکې یو اوږده ویډیو دی وي دقې نه پکې اوږده نه وي، تر یوټیوب چې نیم سات یو سات ویډیوګانې پکې اچو د بېلابېلو موضوعات په تړاو، څومره زحمت غواړي او کومه ګټه چې بیا د دې لارې نه خلک ترلاسه کوي په هغه زحمت ارزي؟
که صدقانه ووایم زه د کانټینټ په تولید کې دومره تجربه نه لرم، خو په هغه تخنیکي اړخ کې ووایم چې مثلا یو ټیم یا یو دوه کسان درې کسان یو ځای کېږي په یو برخه کې کار پیلوي، نو تا بندغه کار ډیر غواړي، خواري ډیره ده. بیا موږ د پښتو ژبې ته وکتل شو، د پښتو ژبې آډینس یا خوښونکو ته وکتل شي، نو دا برخه ډیره کمه ده. خدا چې دا اوس بحث په همدې روان و چې د پښتو کامن وایس لپاره کار روان دی تر څو د پښتو غږیز ډیټا هلته اضافه شي، که چیرته دغه کارونه پراخ شي او خشي د دې ګټه بدای چې اوس کته په یوټیوب کې یو ویډیو ګورئ التا آٹو ٹرانسلیشن په نوم باندې یو فیسیلیټی رامنځته یا یو یو سہولت رامنځته شوی چې تاسو د انګلیسي ویډیوګانې په هندي ژبه په نورو ژبو باندې اوریدلی شئ، هغه روان ترجمه درته کې حتی په هماغه آواز کې درته بدلوي. نو په هغه صورت کې بیا د موږ د پښتو د ژبې د کانټینټ او د تولید ګټه به زیاته شي. خو که په افغانستان غوندې یو هیواد کې وکتل شي چې د یو معلم یا د یو ښوونکي معاش 8,000 to 15,000 افغانۍ دی او بیا د ورځې هلته تلل د یو ښوونځي کې، یعنی زه دا د دې سره نه پرتله کوم چې هغه یعنی په مادي لحاظ باندې زه د هغې ارزښت وسنجوم، خو زه معنوي لحاظ د هغې ارزښت نه شم سنجول ځکه هغه پورته دی. موږ پوهېږو چې ټولنه اصلاح کړي او ټولنه خو یو ښوونکی یا یو ډرایور د میاشتې 8,000 نه واخله تر 15,000 افغانۍ پورې معاش ترلاسه کوي. خو که د کانټینټ او د محتوا تولید ته یا د مونټایزیشن خواته مخ واړول شي او دوی د هغې کار تر څنګ په دې برخه باندې هم خواري وکړي، نو دوی په اسانۍ سره کولی شي د میاشتې 15,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. یعنی که د یو کس د ورځې یو ساعت کار کوي، یو ویډیو تولیدوي او لسته کې ویډیو او هغه ډیزاین کوي، ایډیټ کوي او بیا په یوټیوب او ټیک ټاک او فیسبوک او دغه دوی لپاره محدودیت نشته، په ټولو پلیټ فارمونو باندې خپرولای شي او دا هر یو چې دوی ته د ورځې یعنی $2-3 ګټه وکړي، د ورځې په اخر کې دوی $30-40 ګټه ترلاسه کوي او د میاشتې په اخر کې دوی $300-300 د اکل هغه $200 ګټه دوی ترلاسه کولای شي. یعنی دا ارزي چې دوی په یو ښه شکل باندې یعنی په یو ښه ټاپیک باندې یو ښه موضوع باندې دوی دوامدار کار وکړي او دا غي د پاره خوښونکي پیدا کړي. دا چې اوس نو د جنریټیو ای آی دا ورته دوی کولای شي چې مثلا خپل غږونو سره دا خپل پښتو لیکنه په ټرانسلیټر باندې په چټ جی پی ټی باندې ټرانسلیټ کوي، هغه په انګلیسي ژبه باندې بیا ور سره د دوبله په شکل باندې یا د ترجمه په شکل باندې ولګوي چې دوی نړیوال لیدونکو کې پیدا کړي. یعنی
تاسو د مور کې څه ویل غواړئ وای چې پرونی وختم
کوي، یعنی که دوی وو غواړي چې د یوې وظیفې په شکل باندې ورته وکړل شي، نو دوی کولای شي د میاشتې $200-300 ترلاسه کی، خو په شرط دی چې دوی په مسلکي شکل باندې ورته کار وکړي او اوږدمهاله په دې برخه کې پاتې شي.
ډېر زیاته مننه کورودن لا تاسو دواړو قدرمنو په جرمني کې میشت د لوی پنوم د ټکنالوژي د کمپنۍ مشر فیض الله فیض او همدارنګه د پکتیا پوهنتون د پخواني استاد جانداد جهاني څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
تندا ما تا و ما پل جانان میلا تا و ما ور کرمان میلا